په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د جمعیت علماء اسلام افیډ له مشر مولانا فضل الرحمن وای دی عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د لانجی په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او امریکا وایي په د شام له شمالي برخې څخه د خپل ټولو عسکرو ایستلو پریکړه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام افیډ ډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د اکتوبر پر 14 په پېښور کې د مسلم لیگ نون له مخکښ احسن اقبال سره خبري غونډې ته وکړې. احسن اقبال د خپل ګوند د مشر نواز شریف لیک مولانا فضل الرحمن ته وړاندې کړ خو هغه په دې اړه تفصیل ورنه کړ چې په لیک کې څه لیکلي دي. مولانا فضل الرحمن وویل
تمام اپوزیشن جماعتیں تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
ټول مخالف ګوندونه او ډلې په دغه یو خبره متفق دي د ازادۍ مارچ لپاره زموږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټې ده. په 15 نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو ګوندونو د تجاویز او زموږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د ټولو معاملاتو په اړه به وروستۍ پریکړه د اکتوبر پر 14 د ګوند د مرکزی شورا په غونډه کې کوي. تحریک انصاف وایي د اپوزیشن ګوندونه په تیرو عام انتخاباتو کې ولس رد کړي او اوس دې راتلونکو عام انتخاباتو ته انتظار وکړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون نن په دې اړه غونډه کوي چې د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ کې به څنګه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې که څه هم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی دی خو بیا به هم د ګوند مشران پر طریقې کار غور کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا اغیر آغشت دی نواز شریف ویلی دی بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم مرا نظر لیدی شہباز شریف تا آغا پا آغا باندے با حتمی دیو خبر رکی بیارا جی مولانا صاحب سر ہم سی آکم دا مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبر رئی اور لہاغا سر با انشاءاللہ حتمی خبر رکی.
د اپوزیشن نورو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان کړي احتجاج ملاتړ کړی دی خو په حق کې د ګډون په اړه لا هم څرګند پریکړه نه ده کړې. د جمعیت علماء اسلام افی ډله به د اکتوبر پر 18 د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1:30 به د اسلام آباد په ډی چوکي درنه پیلوي. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل پلټنې کړې دي. د خبره د خیبر قبایلي ضلع د پولیسو مشر محمد حسین د اکتوبر پر 14 د جمرود په پریس کلب کې خبریالانو ته وکړه. دوی ویل چې د کاشف اپریدي په نامه یو 44 هلک د اکتوبر پر 8 ورک شوی وو او بیا یې مړی ټی ډی بازار ته نږدې وموندل شو. دوی ویل چې پر دې ماشوم هم ډزې شوی وې او هم جسماني تشدد پرې شوی وو. محمد حسین ویل چې پولیسو وار له مخه د دې پېښې مرکزی ملزم نیولی دی او هغه خپل جرم منلی هم دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجه له سفارتي لارې هوار کړي.
په هیڅ وجه موږ اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالي سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دې ته د حل لاره پیدا کړو او پاکستاني مسؤلین وپوهوو چې دې مسلې ته په جدي سترګه وګوري او حساسیت درک.
افغانستان د اکتوبر پر 14 نیټه په پېښور کې خپل کنسلګری وتړل او ادعا وکړه چې د پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چپه وهلې او د افغانستان بیرغ یې کوز کړی دی. افغانستان دا مارکیټ خپل شتمنی ګڼي خو پېښور های کورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیری ته د سپارلو حکم ورکړی دی. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. دا په داسې وخت کې ده چې هلته د ترکی ملاتړ لرونکو ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اکتوبر پر 14 ویلي دا ښکاري چې ترکی خپل بریدونه تر پلان کړي حد هم پسې غځول غواړي. مارک اسپر ویلي چې د شام ډیموکراتیک فورس د شام او روس له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي چې د ترکی د ځواکونو خلاف یو ائتلاف جوړ کړي. د ترکی د عملیاتو هدف دا دی چې د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک فورس په نامه ځواکونه وځپي. ترکی دا کوي چې دا ځواکونه د کوردستان کارګر ګوند برخه دي. دې ګوند په ترکی کې د خپلواکۍ لپاره له تیرو درو لسیزو جګړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په شام کې د ترکی د عملیاتو له کبله تر 1.5 لک زیاتو خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیجي فارس کې ترنګلتیاوي پر زیاتېدو دي. د روسي ولسمشر د ماڼۍ پر وبپاڼه لیکل سوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونه هم لاسلیک کړي. روس د سعودي عرب په مشرۍ د تیلو برآمدونکو هیوادونو له 24 غړي لرونکي سازمان سره د دې لپاره له نږدې کار کړی دی چې د سپلای په محدودولو سره د تیلو قیمتونه زیات کړي. دا له وروسته ده چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د تیلو د قیمت ټیټېدو د روس اقتصاد ته لوی زیان رسولی و. روس د 24 غړي لرونکي د سازمان غړی نه دی، خو له دې ډلې سره یې تړون په راتلونکي پسرلي کې پای ته رسېږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسیو به لا سره ظاهر اوري.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي په کال 1994 کې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ساسکي ورکول شروع شوي، خو له هغه وخت نواغله تر دې دمه د پولیو ساسکي ورکوونکو ورکرانو مسلو اړخ ته توجه نه ده ورکړې شوې. ادارې وایي دغه کال چې کله د پولیو د مخنیوي پروګرام پیل شو، هغه وخت پاکستان کې 13,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، او اوس روان کال د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې 350 په خیبر پختونخوا، په سین صوبه کې 8، په بلوچستان کې 6 او په پنجاب کې 15 کیسونه شامل دي. ادارې وایي دا د پولیو ورکرانو برکت دی چې دا شمیره تر دې را ورسېده، خو که د دې په بدل کې د دوی حفاظتي انتظامات او تنخواه ته وکتل شي نو د نشت برابر دي. ادارې اخري کې وایي که د دې ملک نه د پولیو خاتمه ونه شوه نو په نړۍ کې به پاکستان ځان له یوازې پاتې شي، نو په کار ده چې حکومت پولیو ورکرانو ته توجه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی د اقتصاد خکولو لپاره چې یې کومې سختې فیصلې کړې وي داغې ګټې څرګندېږي او اقتصاد خاړخته روان دی.
بخیر اوریدونکو، دا د موسم او د کرنسۍ بیې په ځای تاسو د ورځپاڼو ادارې اورېدې. مشال ریډیو تاسو غوږی په روانه خبرونه کې اورئ. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرکزی جنرل سیکرټری حسن اقبال بیگا په پیښور کې خبری غونډې ته ویلي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه به د اوسني حکومت ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي، خو د پیپلز پارټۍ او مخکښ خواهی د آزادۍ مارچ په اړه حتمي پریکړه باید د سیاسي ګوندونو رهبر کمیټي وکړي.
دا مولانا فضل الرحمن صاحب د خپلې پارټۍ د طرف نه حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې موږ په دې کې څه نه شو اخیستی.
د خیبر پختونخوا پولیسو په خیبر ضلع کې د یو ماشوم د وژنې په قضیه کې پلټنې بشپړې کړې او مرکزي ملزم یې نیولی دی. د وژل شوي ماشوم کاشف فریدی پلار د پولیسو له کاروایۍ خوښ دی.
موږ حمایت کوو، مزید داسې کیس بنه شي سزا سرام پانسی ورکړي.
او د بلوچستان هنرمندې میرمنې خوشحاله دي چې دوی جوړ کړو کالیو ته په کوټه کې 2 ورځنې نندارتون جوړ شوی.
ما د یو کال څه ډېر سالونه لګولي دي، ما ډېر شیان خرڅ شوي دي. د افغاني کمسان، بلوچي کمسان چې کوم ځای شو بند جوړم، جوړي زه خپله جوړم.
په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اولنې موضوع تر ازو د مسلم لیگ نون د مرکزی سیکرټری حسن اقبال په مشرۍ د دغه ګوند یو پلاوی بیګا په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف هغه لیک وسپاره چې پکې نوموړي د خپل ګوند په ګډون د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په حکومت ضد احتجاجي تحریک کې شامل شي او دغه کامیاب کی. تر لیدنې وروسته مولانا فضل الرحمن او حسن اقبال یوې ګډې خبرې غونډې ته په ویناو کې هوډ ښکاره کړ چې د موجوده حکومت د پرځولو پوره هڅه به کوي، خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیا ویلي چې مولانا باید نو انتخاباتو ته څلور کال انتظار وکړي. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د مولانا فضل الرحمن سره په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال وویل،
مسلم لیگ نون اس بات پر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ
مسلم لیگ نون پدې خبره د مولانا فضل الرحمن تایید کوي چې دا حکومت د سبا پزې نن ختمول د پاکستان د بقا پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ضروری ده. او په دغه اړه میا نواز شریف په دغه لیک کې د دې خواهش اظهار کړی دی چې په دې کې دي ټول مخالف ګوندونه ګډون وکړي او مسلم لیگ نون دي په مؤثره توګه د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک برخه شي. مونږ مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف خط رسولی دی.
مولانا صاحب کو میا صاحب کا خط پہنچایا ہے.
په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د عمران خان د حکومت په رانسکورولو د حزب اختلاف ګوندونه یو موټی دي.
تمام اپوزیشن جماعت تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
ټول مخالف ګوندونه او ډلې په دغه یو خبره متفق دي، د آزادۍ مارچ لپاره زموږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټه ده. په 15 نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو ګوندونو د تجاویزو او زموږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي. په 17 اکتوبر زموږ د مرکزی شورا غونډه ده چې به پکې د ټولو معاملاتو حتمی فیصله کیږي. اوس یوازې د دې خبرې انتظار دی چې د واکدارانو ګریوان کې به کله لاس اچو. خو بلې خوا ته هم تیره ورځ د مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارچ په اړه په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې مولانا فضل الرحمن د ولس لخوا په تیرو انتخاباتو کې مسترد کړی شوی دی او هغه دی د واک ترلاسه کولو لپاره را روانو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 20 به د حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور ازادي مارچ پیلوي او د حکومت تر ړنګېدو پورې به جاری ساتي. حکومت ویلي په پلازمینه کې به د احتجاج اجازه ورنه کړي. بل په اپوزیشن ګوندونو هم د مولانا د حکومت ضد احتجاج ملاتړ کړی دی، خو په کې د ګډون په اړه لا هم یو ګوند څرګنده پرېکړه نه ده کړې. پښتنه دا ده چې اپوزیشن ګوندونه که یو پلو اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی بولي، نو بیا ولې په اعلان شوي احتجاجي تحریک کې د ګډون په اړه زړه نازړه دي؟ پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 20 به اسلام آباد تروان سي او د اکتوبر له 1:30 به د اسلام آباد په ډی چوکې تر هغه وخت پرلت وهي چې د دوی په وینا حکومت یې نه ویډنګ کړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون له سنیټر سردار یعقوب ناصر څخه مې وپوښتل چې دوی که د اوسنی حکومت مشروعیت نه مني نو بیا یې پر ضد په احتجاج کې ولې ګډون نه کوي. د ویل په دې اړه به د اکتوبر پر 14 وروستۍ پریکړه کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا اغیر آغشتی دی نواز شریف ویلی دی، بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم مرا لگلے دی شہباز شریف تا آغا پا آغا باندے با حتمی دی خبر کی دی راجی مولانا صاحب سر ہم سی آکم دا مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبر ری اور لہذا سر با انشاءاللہ حتمی خبر کی.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د اپوزیشن ګوندونو به په داسې احتجاج کې برخه اخلي چې د ټولو ګوندونو پر استازو مشتمله رهبر کمیټې اعلان کړي.
دا د متحد اپوزیشن د پلیټ فارم نه لري، دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د خپلې پارټۍ د طرف نه لري. نو په دغه وجه سره موږ دغه حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کیسه نه شو اخیستی په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د رهبر کمیټې کومه فیصله په هغه کې وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان وای دوی د اکتوبر پر 20 په لاریون کې نه دي، خو په اسلام آباد کې به په پرلت کې ورسره برخه اخلي.
څنګه د مارچ خو لا هغه د ټول پاکستان نه را روان دي کنه؟ ظاهره خبره ده چې اوس دې ته به ګورو چې یاره دې له حکومت سختي خو نه کوي، که حکومت سختي کوي نو ظاهره خبره بیا به ټول ملک جام کېږي، بیا به موږ دغسې څنګ په څنګ ولاړ یو. بیا د هغې نه موږ وسته کېږو نه؟ زمونږ مشر اعلان کړی دی پنجاب علي خان خپل کارکنان پیدا وکړي چې تاسو تیار اوسېږئ، چونکې د حکومت ارادې دا صحیح نه ښکاري فی الحال. نو که کله حکومت داسې څه دغه وکړو، نو موږ به بیا د هغې خلاف راوځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به په داسې احتجاج کې ګډون کوي چې کړنلاره او هدف یې څرګند وي.
نو موږ تجویز دوی ته دا ورکړی دی چې په کار دی چې زموږ که وړه مبارزه وي که لویه مبارزه وي کوم غټه درنه وي کوم جلسې وي کوم هړتالونه وي کوم جلوسونه وي، دا د واضح پروګرام باندې وي. هغه دا چې پاکستان فوج جاسوسي ادارې به د سیاست سره لاس اخلي، له کاروبار سره به لاس اخلي، دا ملک به د ملک منتخب سیولین ادارو ته لکوي، پارلیمنت بالادستی به مني، د آئین او قانون حکمرانی به مني.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور د سیاسي ګوندونو د دریځونو په اړه مشال راډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونه لومړی غواړي چې په دې احتجاج په پوره توګه ځان پوه کړي.
بله هم خبردار چې مولانا ته داسې 100% اصل فصله کړې دي خبرې کریډیټ زی خبره هم دوی ته دومره ډیره قابل قبول نه ده. خو د هغې نه بله ډیره ضروري خبره دا ده چې دوی به ګوري حالاتو ته به هم ګوري چې څنګه انفولډ کیږي دا حالات، او د درنې ته به هم ګوري، د حکومت ریسپانس ته به هم ګوري. ما خیال لري دوی به وروستو بیا دا فیصله کوي. نو ډیر چانسز داسې شته چې که درنه کامیابۍ طرف ته روان نو پاکستان د اختلاف پارټیانې به بیا پای کې بھرپور شرکت کوي.
واکمن تحریک انصاف او پوځ دواړه د اپوزیشن لخوا د درغلیو تورونه ردوي. د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپل درغلی پټ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پېښور د افغان مارکیټ لانجې هوارولو په لړ کې بنن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. افغانستان د رواني اکتوبر میاشت پر یو لسمه په پېښور کې خپل کونسلګری لاغي دا روسته د احتجاج په توګه وتړله چې د پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چاپه وهله او د افغانستان بیرغ یې کوز کړ. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
په پېښور کې افغان کونسلګری نن په دریم ورځ هم تړل شوې ده او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان مارکیټ په اړه راپورته شوې لانجه هم پر ځای پرته ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال پرون مشال لري ټول چې د لانجې د هواري لپاره د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي.
کوشش کوو چې له ټولو ډیپلوماټیکو لارو نه استفاده وکړو او خپل نهایی کوشش به مداوي چې دا مسله په قرار حل شي، او په هیڅ وجه موږ اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالی سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دې ته د حل لاره پیدا کړو، او پاکستاني مسؤلین وپوهوو چې دې مسلې ته په جدي سترګه وګوري او دا مسله حساسیت درک.
افغان کونسلګری د جمعې پر ورځ د هغه وروسته وتړل سوه چې کله کونسل جنرال محمد هاشم نیازی دا وکړه چې د پېښور پولیسو افغان مارکیټ باندې چاپه وهلې او افغان بیرغ راکوس کړی دی. افغانستان دا مارکیټ د ځان جایداد ګڼي، خو پېښور هایکورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیر ته د سپارلو حکم ورکړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 12 نیټه په پېښور کې د افغان کونسلګری د تړلو د ګام غندنه وکړه. بیان د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه وایي چې دا لانجه د یو کس او افغان بانک ترمنځ وای چې پاکستانی عدالت یې په 1998 کال کې فیصله د یو کس په حق کې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا کوي چې د پېښور انتظامی له هغه وروسته کاروای کړي چې کله افغان پریک د دې لانجې قانوني حل ته غاړه نقشه شودله. خو عاطف مشال وایي دوی د پاکستان عدالتونو ته احترام لري، خو اسلام آباد باید دې ته د یو شهري نه بلکې د دوو هیوادونو د تعلقاتو په رڼا کې وګوري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په خیبر ضلع کې پولیسو په اول ځل د وژنې د یوې قضیې تحقیقات بشپړ کړي دي. پولیس وایي د جمرود 14 هلک کاشف اپریدی د اکتوبر پر 1 د ترلا درکې کېدو وروسته وژل شو. د پولیسو په خبره پر ماشوم تشدد شوی او په ډزو ویشتل شو. پولیسو د پیښې مرکزي ملزم نیولې دی وایي چې هغه د جرم اعتراف کړی دی. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام غځولو وروستو په اول ځل د خیبر پښتونخوا پولیسو د خیبر په جمرود کې د یو تن د وژلو تحقیقات کړي. پولیس وایي د اکتوبر په اوومه نیټه د جمرود د یو شخصي سکول د اووم جومات زده کوونکی 14 کلن کاشف اپریدی شپې مهال د خپل کوره له درکه شوی وو او سهار یې مړی د جمرود ټیډي بازار سره نږدې وموندل شو چې تشدد پرې شوی وو او بیا په ډزو هم ویشتل شوی وو. د خیبر ضلع ډی پی او محمد حسین د اتوار په ورځ په جمرود پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د دغې قتل په تور کې د هغې شخصي سکول یو استاد نیولی چې چرته کاشف اپریدی زده کړې کولې او ملزم په ابتدایي تفتیش کې د خپل جرم اعتراف کړی.
رویداد ولد خیال باز دا واحد ملزم نے آغا خپل گلٹم تسلیم کو دا امان پبلک سکول ٹیچر ہم دے چی پکم سکول کے دے معصوم سبق وے دا موقع چې کوم مونږ انالیسس کړو الته نه مونږ ته د 30 بور یو خول ملاو شوی او کوم چې ویپن اپ افنس ته هغه هم دلته اویلیبل دی تاسو کته شي. ملزم د بیان مطابق چې اوسه پورې کوم دی وای غنې ما نه غوښته چې دی د بعضې کسانو سره ګرځي په هغې باندې ما ته غوسه راتله.
د کاشف اپریدی فاتحه په خپله حجره کې روانه ده او د نوموړي پلار سهراب شاه مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
ټوله میډیا څومره داری شکر گزار او ممنون یو چې هغه موږ له انصاف راکړو. پونه 8 بجې موږ جمع وی منځ وکړو چې 9 بجو نه بس دچ کنه غیب شوی دی. 8 تاریخ باندې چې کوم خسدار فورس راغلو او زه کونه را وکم جای واردات وو زال تاسو لاړم او دوار ته چلته مړ پروت دی او بس هغه قانون خپل کاروي وکړه. خر نظام مونږه حمایت کوو مزید داسې کیسز ونش سزا مت سرام پون سیور کړی شي. بس
حتا موجود یو ځای وګړي اویس اپریدی وویل
لکه لاریسیات لري استاد بیا دغه قسمه واقعا کېدل دا مونږ د ټول علاقې لپاره د ټولې ضلع لپاره داسې یو انوکه او نوی واقعه وه. پولیسو خپل تحقیقات 15 ورځو کې وکړل. د قانون عملداری خو ډېره ښه خبره چې په حقیقي مانو کې خلکو ته انصاف ملو شي.
د خیبر پولیس وای چې مونږ یې د جنسي تیری تفتیش هم شروع کړی خو تر اوسه میډیکل رپورټ نه دی راغلی. ځای ولسوای په پخوانی نظام اف سی آر کې پولیټیکل انتظامی په داسې پیښو کې د تفتیش مهارت نه درلوده خو اوس چې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوه نو د پیښو د تفتیش لپاره د پولیسو نظام کارول کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی هیواد د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترینګلتیا په ختمولو کې د یو سہولتکار رول لوبوي. عمران خان دا خبر پرون د ایران د سفر پر مهال دا هغه هیواد له ولسمشر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته کړی. ولسمشر حسن روحانی په سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی دی. په وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
عمران خان او حسن روحانی پرون په تهران کې تر ملاقات وروسته د خبری غونډې پر مهال زیاتره څرګندونې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجو پر هواري وکړې. عمران خان وویل ایران ته د سفر هدف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې رول لوبول دي. نوموړي ویره څرګنده کړه چې که د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه رامنځته کیږي نو د ده په خبره دا به په نړۍ کې غریبي زیاته کړي. هغه وویل چې د جنگ په صورت کې به د تیلو قیمتونه زیات شي چې په نتیجه کې به مخ په وده هیوادونه زیاتره پیسې د تیلو پر رانیول ورکوي. تر دې وړاندې مطبوعاتو لیکلي ول چې عمران خان د امریکا په غوښتنه د ایران او سعودي عرب ترمنځ د منځګړي رول لوبوي خو عمران خان په خبري غونډه کې په ډاګه کړه چې د هیچا په وینا دا کار نه کوي. هغه دا هم واضح کړه چې پاکستان د منځګړي نه بلکې د سہولتکار رول لوبوي. د خبري غونډې پر مهال عمران خان حسن روحانی مخاطب کړ او وی ویل
talking to you Mr. President. خغل ولس مشره لتاس سره خبرو زوه سوالم
زب اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سهولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان پخوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی و او موږ غواړو یو ځل بیا همغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواری ممکن دی.
ایرانی ولسمشر د خبری غونډې پر مهال په سیمه کې د سولې په لړ کې د پاکستان د اوسنۍ هڅو هرکلی وکړ.
ښاغلی وزیر اعظم پر دې خبر هم ټینګار وکړ چې په یمن کې جنگ ختمول د سیمې د ستونزو د هواري لپاره مهم دي، چې هلته سمدستي ډزبندي وسي او د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
ټاکر صاحبی چې د ایران تر سفر وروسته عمران خان په روانونی کې سعودي عرب ته ولاړ سي او د هغه هیواد له مشرانو سره د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته سوي ترنګلتیا پر موضوع خبرې وکړي، خو د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا په کمولو کې آیا پاکستان مهم رول لوبولای سي او که څنګه؟ د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز بصیر د دې پوښتنې جواب راکوي.
پاکستان یو طرف ته هم لږ جھکاو ښکاره ک، نو پاکستان کې به دننه پاکستان کې د خلکو نه به مسله جوړ شي، ځکه چې دلته زموږ خلک هم بیا د دواړو هیوادونو مرګري دلته ډیر زیات دي. د باندې نه زه مشکلات ځکه نه وینم چې امریکې هم که سوچو کې عمران خان چې تللی و، نو ډونلډ ټرمپ ورته ویلي وو چې قطر او لولو به ایران سره خبره وکړي، نو هغه بیا د ایران سره خبره وکړه، نو اوس ایران د سعودي په منځ کې خبره، نو دا درې وړه تقریبا سره تړلې دي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستۍ کې ترنګلتیا زیاته شوې ده چې پکې د یمن د جګړې، د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ را تګ مخنیوي هڅې شاملې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مسعود مشرانو پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر په دفتر کې د یوې جرګې له لارې له حکومت یو واري بیا وغوښتل چې د جنوبي وزیرستان مرکزی ضلعي دفتر یا هډکوارټر باید د مسعود پر خوره جوړ کړي. دوی یو 14 کسیزه کمیټه هم جوړ کړه چې دا او د سیمینورې مهمې مسلې له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي حکومت هڅه کوي چې د سیمې له خلکو سره کړې ژمنې پوره کړي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
13 ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک په کمپاونډ کښې د مسعودو مشرانو ملکانو لویه جرګه وشوه. دا جرګه څه د پاره وه او څه پرېکړې پکښې وشوې؟ د وتلي مشر ملک مسعود احمد مسعود نه وار وای.
مسعود وا درې سیمو وا څلور مهبل وا چې زم شوا د دې هډکوارټر شفت کیږي. نو موږ دا یې چې دا هډکوارټر د مسجد په خو راش هر غجی چې تین جی ورته حکومت خوښ کو.
مسعود احمد مسعود دا هڅ جاتا کړه
هر جرنل ته موږ دا راو کړی دو چې د مو خو را دام به خاص کرو ارمی ته پریشي دو مو ته خپل خو را په غرنګ رکاوي. د سیار روند چې څور په شالي شوی دی د حکومت کومې په منشي یا د کومې د خلک
مشرانو ملکانو دغه جرګی ته د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر حمیدالله خټک هم ور وبللی او هغه یې د خپلو تحفظاتو نه خبر کړه. دغه برعکس ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته څه وویل غوږ ورته کښېږدی.
یو جرګه وه مسعود مشرانو مختلف چې هلته کوم ایشوز دي چې مونږ بیسیکلی مقصد دلته ناستی داغ دے چې تاسو په سمره سہولتونه در ورسو قوم ته صدای حکومت طرف نه کوم انسټرکشن دی مرجر د ډیولپمنت حوالے سره نو موږ د قوم سره خلکو سره پوره پوره مرسته
مسعود مشرانو ملکانو په دا موخه یو اسور لستنیزه کمیټي هم وټه کلا چې په کومه کې شامل نمائندګون با د مسعود قوم دغه غوښتنه اعلی حکومتي چارواکو ته ورسوي
دا مشال ریڈیو دا
اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مشال ریڈیو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو
د جمعیت علماء اسلام افی ډلی مشر مولانا فضل الرحمان وایي د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. مولانا فضل الرحمان دا څرګندونې د اکتوبر پر 14 په پېښور کې خبري غونډې ته وکړې. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز نن په دې اړه غونډه کوي چې د مولانا فضل الرحمان په ازادي مارچ کې به څنګه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ټول چې که څه هم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی دی خو بیا به هم د ګوند مشران پر طریقه کار غور کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجه له ډیپلوماټیک لارې هواره کړي. امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي. دا په داسې وخت کې ده چې هلته د ترکی بلاتر لرونکو ځواکونو او کوردي مجنګیالیو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د اکتوبر پر 14 ویلي داسې ښکاري چې ترکی خپل بریدونه تر پلان کړي حد لا هم پسې زیاتول غواړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیج فارس کې ترنګلتیاوي پر زیاتېدو دي. د روسي ولسمشر د ماڼۍ پر وېبپاڼه لیکل شوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونه هم لاسلیک کړي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو ویداریو مهم ټکي له سراج زهیره.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي په کال 1994 کې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ساسکي ورکول شروع شوي خو له هغه وخت نه واغله تر دې دمه د پولیو ساسکي ورکوونکو ورکرانو مسلو اړخته توجه نه ده ورکړې شوې. ادارې وایي دغه کال چې کله د پولیو د مخنیوي پروګرام پیل شو هغه وخت پاکستان کې 13,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو او اوس روان کال د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې 350 په خیبر پښتونخوا په سین صوبه کې اته په بلوچستان کې شپږ او په پنجاب کې 15 کیسونه شامل دي. ادارې وایي دا د پولیو ورکرانو برکت دی چې دا شمیره تر دې را ورسېده خو که د دې په بدل کې د دوی حفاظتي انتظاماتو او تنخواه ته وکتل شي نو د نشت برابر دي. ادارې اخري کې وایي که د دې ملک نه د پولیو خاتمه ونه شوه نو په نړۍ کې به پاکستان ځان له یوازې پاتې شي نو په کار ده چې حکومت پولیو ورکرانو ته توجه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي د اقتصاد ښه کولو لپاره چې یې کومې سختې فیصلې کړې وي د هغې ګټې څرګندېږي او اقتصاد خاړخته روان دی. ادارې وایي په داسې حال کې د نوموړي خبرې عجبه لګي چې ورځ په ورځ ګراني او بېروزګاري سیوا کېږي صنعتونه بندېږي او د یو تازه رپورټ تر مخه د بجلی او ګیس د ګرانۍ او ټیکسونو له وجې یوازې په پېښور کې د 300 زیاتې کارخانې بندې شوي. دا شان یو بل رپورټ وایي د روان کال په پیل کې د ګاډو په خرڅ کې 3% کمی راغلی دی. ادارې اخري کې وایي د پاکستان 90% آبادی د ګرانۍ او بیروزګاری د مسلې سره مخ ده. د خوراکي توکیو په ګډون نور د ضرورت شیانو په نرخونو کې ډیره اضافه شوې ده نو د عام ولس لپاره به د اقتصاد د خوالي خبره هله ګټوره وي چې دوی ته اسانی ترلاسه شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې او وایي ګرانۍ مخ په بره روانه ده. بل پلو فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرۍ او منی لانډرنګ له وجې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي او ورته ویلي که غوښتنې یې پوره نه شوې نو په تور لیست کې به یې شامل کړي. په کومه چې د خزانې د سلاحکار وینا او چې په 20 کې یې شل غوښتنې پوره شوي او هیله ده چې پاکستان به د خړ لیست نه بهر شي. ادارې اخري کې وایي دا هر څه په خپل ځای خو د ولس سوچ له دې بدل دی. هغوی له ګرانۍ پریشان دي. هغوی به د حکومت په کامیابیو هله باور وکړي چې ژوند کې په مالي لحاظ سره اسانی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
جاپانی نیکی ایشیا ریویو ورځپاڼې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې یا سی پیک په اړه لیکنه خپره کړې وای ښایي دا پروژه نور هم لانجمنه شي. بلخوا فرانس پریس اجانس ویلي د شام لیوه کیمپا د داعش ډلې سلګونه کسان تښتېدلي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړو. د جاپانی ورځپاڼې نیکی ایشیا ریویو لیکنه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د یوه ولسمشریزه فرمان له لارې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کارونو تیزولو لپاره یوه نوې او زیاته با اختیاره اداره جوړه کړې. لیکنه کاږي حکومت د ادارې جوړولو دا موضوع پارلمان ته نه ده وړې. پر دې سربېره حکومت پر گوادر بندر چینایي شرکت ته د راتلونکو درویش کلونو لپاره مالیه هم وربخلې دي. لیکنه وایي د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ یا سی پیک پروژه ښایي نور هم لانجمنه شي. للیکنه سره سم د سی پیک لپاره نوې اداره کول شي په ټول هیواد کې د پروژو په اړه پریکړه وکړي او په دغه لړ کې حتی د صوبایي حکومتونو فیصلو ته هم ارزښت ورنکړي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټۍ د حکومت د اقدام غیر قانوني او د پارلماني اصولو سرغړونه بللې او رد کړې ده. په لیکنه کې په واشنگټن کې د بلوچستان چارو د وشنونکي ملک سراج اکبر په حواله ویل شوی د عمران خان حکومت غواړي له پاکستان مسلم لیگ نون هغه امتیاز واخلي چې له چین سره یې د سی پیک پروژه لاسلیک کړې وه. لیکنه هم په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر د مرستیال مشر مایکل کوګل مین له خولې زیاتوي د سی پیک چارې ځکه ورو شوي چې د پاکستان دننه اندېښنې پیدا شوي چې د دې پروژې له لاسه به د هیواد د پورونو په جال کې ګیر شي. بلخوا فرانس پریس اجانس د کورد چارواکو په حواله ویلي د شمالي شام له یوه کیمپا د داعش ډلې د وسلوالو کورنۍ تښتېدلې دي. پر دې سیمه د کوردانو پر ضد د ترکی پوځ تر حملو وروسته سختې جګړې پیل شوې. یو کورد چارواکي ویلي ترکی پوځ د این ایسا سیمې د یوه کیمپ پر شاوخوا بریدونه کوي چې پکې د داعش ډلې د کورنیو زرګونه کسان اوسي. د کیمپ یو چارواکي د نوم نښودو په شرط اجانس ته ویلي د داعش ډلې د کورنیو تر سلو زیات کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له این ایسا تښتېدلي دي. د بشری حقوقو د څار یوې شامې ډلې هم د خبره تایید کړې. د ترکیې پوځ د شروع پر ورځ خپل عملیات پیل کړل چې مخه یې د کوردي ځواکونو د شام له جنگځپلې شمال ختیځې پولې وباسل دي. د کورد چارواکو شمیرې ښیي چې د دوی په زندانونو کې د داعش ډلې شاوخوا 2000 وسلوال بندې دي. دا وسلوال د شام او عراق په ګډون د 450 هیوادونو دي. د کوردانو په مشرۍ د شامی جمهوریت ځواکونو ډله چې د شام پر شمالي سیمو کنټرول لري د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې مخکې وه. لیکنه زیاتوي د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ تور لګول کیږي چې نوموړي له سیمې د امریکایي سرتیرو له ایستلو وروسته خپل ملاتړي کوردان د ترکیې حملو ته یوازې پریخي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د یکشنبې په ورځ یې له بایومیټریک دستګاو مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا لیږلو بهیر رسمن پیل کړ. تر دې مخکې ویل شوي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او ښایي دا کار د دې سبب شي چې له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشریزو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن د دارالانشا مشر هم پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او په دغه ترڅ کې د نورو هڅو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی دی. تفصیل اجمل اند راکوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوای د کاندیدانو څارونکي په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوي دي. د نوموړي په وینا مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیر شوي او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي خو دا یې ومنله چې له مهال ویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي درې ورځې اوس ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه ولې بیا هم کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو کچیری بیا هم دغه برخه وزندیږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډیر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د بایومیټریک د دستګاهو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسېدلي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ډېر زر به د رای ورکوونکو دا اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومیټریک رایې او هغه رایې چې تکراري وي وایستل شي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرائیه رئیس حبیب الله شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنیو شرایطو ته پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
د مشال ریډیو ده
افغانستان د وینه مرکزی بانک په وزنی ډول د هیواد ګډ ګډ ته نوي زره سی سی وینه ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د وینې نیمایي برخه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول دوی سره جمع کیږي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د دوی د ناروغانو لپاره د وینې د نشتون له امله اندېښمن دي. وایي د وینې مرکزی بانک اړمنو کسانو ته پر وخت وینه نه ورکوي. خاطر پردیس رپورټ راکوي.
په داس حال کې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري، خو یو شمېر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خر اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي.
سه ورځې مشه کې یکی از عضو اقارب به خون نیاز داره.
درې ورځې کېږي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پسې ګرځم خو نه پیدا کېږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مسله بسیار جدي است، باید دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستونځي منی خود حل لپاره دی یو لړ اقدامات خبره کوي. د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی:
ما تانستیم که با راه اندازی کمپاین ها خیلی من
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زمونږ هڅه هم ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ هم شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
لدی وړاندې دا سندخنی و چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمی وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هوارۍ په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي منګه وجیبه ده، د دې تر څنګ لسیحي اړخه، چون زه ډاکټر نه یم خو موږ چې له ډاکټرانو اورېدلي، لسیحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
دوی یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې د کړه په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د افغانستان د کونړ ولایت مېرمنې وایي د دوی کورنۍ ورته د کلتوري محدودیتونو له امله اجازه نه ورکوي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. د کونړ د ښځو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د ښځو پر وړاندې کلتوري محدودیتونه، ناسم کاري چاپیریال او د معاشونو کموالی هغه څه دي چې له امله یې مېرمنې په ادارو کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د باز محمد عابد رپورټ وو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې لا هم ټولنیز محدودیتونه د ښځو د کار په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. کورنۍ هم میرمنو ته په اسانه اجازه نه ورکوي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. خو د نرګس په نوم یو انجلۍ چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي، د کونړ د ښځو چارو ریاست کې دنده هم لري. نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو باوجود په دولتي اداره کې کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
کلی کور کې د خلکو خبرې ما تهدیدونه اختارونه دا ډېر شته. موږ خپله هم اورېدلي دي، ډېرو ستونزې مې لیدلي دي، خو چې مجبوره یې اقتصادي کمزورې غریبانان به درڅ په ځان قبلی ورځي.
د سایما ساپۍ په نوم یو انجلۍ وایي ډېرې تعلیم یافته نجونې شته چې په ادارو کې کار وکړي خو موقع نه ورکول کېږي.
بعضې داسې فرهنګي مشکلات دي، د کورنۍ د خوانه نه پرې خوري، خو بعضې داسې ښځې هم شته چې ته پوهنتون نه فارغ دي، خو داسې کومه زمینه ورته تر اوسه نه ده مساعده شوې چې هغوی لاړ شي بیرون وظیفه وکړي.
د کونړ په ښځو چارو ریاست کې څلور مېرمنې دولتي پوستونو باندې کار کوي او نور کارکوونکي نارینه دي. د ښځو چارو رئیسه سهیلا بابری وایي د کلتوري محدودیتونو تر څنګ په ادارو کې ناسم کاري چاپیریال او د معاشونو کموالی هغه ستونزې دي چې له امله یې ښځې په ادارو کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي.
هغه ماحول چې د نارینه دپاره جوړ دی، د ښځینه دپاره نه دی جوړ، یو دغه مشکل دی. بل دغه مشکل دی چې دا د فامیل د خوانه ورته اجازه نه ورکول کېږي. بل د معاش په زیاتوالي او کموالي کې د دې فکر دی، ځکه په دولتي ادارو کې معاش ډېر په کم اندازه دی او مؤسساتو کې ډېر دی. نو زمونږ اکثره خویندې مؤسساتو ته زور کوي.
په کونړ کې د نادولتي ادارو پرته په څو نورو ادارو کې د ګوتو په شمېر مېرمنې کار کوي چې اکثره یې د تعلیمي ادارو په برخه کې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پای ته ورسېد. دا نندارتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر جوړ کړی او د بلوچستان هنرمندو مېرمنو د نندارتون جوړېدو له امله خوښي ښکاره کړې. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر تر سوري لاندې دوه ورځنۍ نمایش یا نندارتون تیره ورځ په کوټه کې پای ته ورسېد. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د صوبې د بیلابیلو برخو څخه د میرمنو او ځوانان جوړ شوي لاسي او اونري شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د یوې مرستندوی ادارې آی ډی او غړي شکیل انور نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دغې زنانو چې کوم د لاس سره جوړ کړي، چې کوم شیان دي، چې کومې کشیدکاریانې دي، افغان کشیدکاریان هم دي او لوکل پاکستانی کشیدکاریان هم دي، هغه موږ پکې کې شي دي. او باقي چې موږ سره چې کوم برانډونه شي رجسټرډ دي، دا هغه بیا خپل د کوټي کارې بلې، د لورلای کارې بلې، د چاغي کارې بلې، د پنچپای کارې بلې، دا هغه کشیدکاریان سره شیان جوړ شوی دي. او بیا موږ په دا ماډرن طریقې باندې موږ پاغي باندې لګولې دي، په لیدر باندې موږ پټیانې لګولې دي.
په نندارتون کې د بلوچستان وی اونرمندي عظما دورانی خپل لاسي خطونه یا کیلیګرافي عکسونه همیشي او مشالیو ته وویل.
ما تھری ٹائپس آف سیریز ما دی کار کر دی. اولے سیریز چھ دی کرونک ورسز دی، دویم سیریز کی کرونک ورسز لا علما اقبال پوئٹری سے ٹیلی کر دی، اور دس از ما دی کار کھول والا زبلستان طرف نہ ولے فیمیل کیلی گرافر ہیں. دین علاوہ چھ دی ما خپل پوئٹری ہم کینوس ما دی کر دا. سو ما کار اسپیشلٹی دا دا چھ ما ڈیر زیاد باریک برشز لگا زیرو ٹرپل زیرو دولے یوز کر دی.
پینندار تم کی دا بلوز پشتون کلتوری شان دا برخوال لپارا دا کتولو وڑ وو. پینندار تم کی فوزی کاسی ہم ڈیرے دا شذو لاسی کالی او نور شیان ایشی او څه داسې راته وویل.
د ځینې چې دین په کور کې کارونه کوي، بل چې زه ما غوې د کور راو باسم، بیا دا غوې د کور شا ګرد پاتې کی زر کار پاتې کی. نو زه دوی ته ځانې مشنان وران سم پاغه باندې خپل کورم چلی، خپل کارم پکې، زما غم پکې، هغه د دوی دین. او ما د یو کال څه ډیر قانونه لګولې دي، او زما ډیر شان خط سوي دي، او د افغاني کمیسان لپاره، بلوچي کمیسان چې کوم ځای شته باندې جوړم، دغه لپاره خلک مال کور ته راغل جوړې ز خپل جوړم.
دوی پر حکومت زور ورکړي چې هغه د نه هواځي په تعلیمي ادارو کې هنري مرکزونه پرانستي، بلکې د بلوچستان د ښځو او ځوانانو د لاسي شیانو لپاره دي په نړیواله کچه مارکیټ میندلو کې مرسته وکړي چې دغه ډول دوی ته د خپل هنر ښه ګټه په لاس ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
د ممند په ډنډ نومې سیمه کې لسګونه کورونه دي، خو یو ماشومې هم زده کړې نه کوي. د دې ځای خلک د دې ناورین وجه د جنکو د سکول نشتوالی ښیي. د لډن سره نږدې په شپږ کیلومتره کې یک غونډ دی چې نسبتا آباد ځای دی او سکولونه پکې شته. د ډنډ له سیمې ډېری هلکان همدغلته میډل او های سکول ته ځي چې شمېر یې بیا هم ډېر نه دی، خو د ډنډ خلک وایي لوڼې یک غونډ ته د سبق لپاره نشي تللی. دوی له حکومت د خپلو ماشومانو لپاره سکول غواړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د کوزه محمد ډنډ نومې کلي آبادی د یو زرو زیاته ده، خو لا هم پکې نه سکول شته او نه هسپتال. ډنډ کلی د پیښور نه محمد او باجوړ ته په وتلي د لوی سرک په غاړه آباد دی چې د جینکو د تعلیم شرح پکې دا وخت صفر فیصدي ده، او دا ځکه چې دغلته د جینکو دپاره شپږ کیلومتره کې کوم سکول نشته. هلکانو دپاره یو تر د پنځم ټولګي پورې سکول خو شته، خو های سکول یې نشته. نو چې هلکان له پنځمه ووځي یوازې لس فیصدي پکې بیا خپله تعلیمي سلسله وړاندې بوځي. د دغه سکول ماشومان وایي
پنجم نه پاشو کنه بیا به زو خای ته
وستا خوخ نه دی چې های سکول شي او میډل سکول راشل تا
دلته ولم نه دی خوخ چې دلته بل راش کنه دا دا زبرت لاند شي بیا چې کوم تاګ نه بیا خلاص.
ها
تصبر لا
تو بس کې پنجم نو ته به های سکول تزي کنه زه
نه غواړم
ولی
ځان ته غواړم
ولی ځان ته
کوم اصف مزال دی جماعه.
د سکول مشر وستاد سیلاد خان وای چې دا سکول په کال 1900 کې جوړ شوی. د پکې په خپل هم سبق ویلې دي، خو کې ورسره د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د جنکو سکول یو موده مخکې شروع شوی، خو هغه سکول هم بیا بند شو. نو ضرورت دی چې د هلکانو او د جنکو لپاره کوم غټ سکول جوړ شي.
هغه بسونه نشته دی، پلین کول دی او موټر دی زیات کنه. نو اکثر ډک وړه کرا راځي، دوی غریبانو ته ځین نه ملاوي، اکثر دوی سکول نه پاتې. نو دوه درې بجې کور ته، دوه نیمې بجې، درې بجې، درې نیمې بجې کور ته راولېږي. زیات ماشومان د سې چړې بیلی بسې سکول پرې دي. زه خو یم چې کم از کم چې جنکو ولکانو لپاره میکس اس کړې ویم خو نو ته دې پر تعلیم خبره تي دی کنه.
نو د ډن پشان په نورو سیمو کې د سیمینا نو انتخاب شوه. د صوبای سیمري غړې نه سرمومن سهل زلي کوي او یا نه، او بیا نو په ډن کې د سکول ډیر ضرورت هم دی. د رابطې په وخت وویل
مطلب منګه په ای ڈی پی کې کوم شي روان دي، نو زما په نظر کې چې خپل طرف نه ته خوب خوب کوشش وکړم. نو زما په نظر دې زما په خپل هغه باندې چې تومره به زما وښ کې ان شاء الله، نو زما به په مرل په بنیاد باندې به زه تیار یم په دای چې په مرل بنیاد باندې سکول لا ورته، او دا ظاهره خبره ده چې دا هیڅ هم نشته نو په فرق کې راځي.
د ډنډ دغه پرایمري سکول د ډنډ د پول د لاندې جوړ دی چې وسلوالو دغه پول په کال 2010 کې الوزول. نو د سکول ودانی ورسره هم خراب شوه چې لا هم دغه ودانی حالت خراب ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت له خپلو تکراری ژمنو باوجود دوی ته خپل کورونو ته د بیرته تګ اسانتیاوې نه برابروي. دوی په خبره د کډوالۍ یې پنځه کاله شاوخوا پنځه کاله وشو او نور یې زغم نه لري. سیمې حکومتي چارواکي بیا وایي د شمالي وزیرستان د ځینو سیمو له وسلوالو د پاکولو کار دوام لري او زر ده چې کډوال بیرته ورستانه کی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د خوست ګولان کیمپ نه یو کډوال شاهدین د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي، دولت ته ور باندې نور رحم وکړي او خپل سیمو ته دی بوزي.
پاکستان حکومت نے مزاح ہوشتنا دے کہ پنجا کولا پرسن میرے مش صح تنگی کا سیرنا پکن کے دینے ہی باقی سے پکن کے مش تا خالی پاکستان تا یہاں کو جاتے
یو بل کڑوال عربستان وائی کبا کا خیل کیم کے زائی نوی نو خپل با داستو گنے غم وکڑی
یا زر زر خلصا کو زکا تے ساخ دے سن سرا مخمخی رو قسم دو چوچ دے سیمت تا با بار بوت دی لگا گئی سیمت چ گئی ہو پا کے دار از نا نو جی میر غریبات تے گو کہ قسم دو چ می شاغ اختر تا جمع نہ دی کڑی زکا تے مخ او نل دا سی دغا تا تری تا غری جمع تے جرد تلی کا وڑے کا پرزے ول کی جن کے
دا شمالی وزیرستان د کامی او صوبایي اسمبلی غړی محسن داوړ او میر کلام وزیر وای افغانستان کې میشته کډوالو واپسای لپاره په بیا بیا وینا وکړي او له متعلقه ادارو سره په تماس کې دي. هڅه کړي چې خپل کډوال نور زر راستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی و رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل سدا پاسا 15000 کورنۍ رجسٹریشن یا نوم لیکنه کړي د دوی د سیمو کلیرنس سره تر رسیدونکو دي او زربای واپسی پیلاوی
کډواله چې کیند خنندانه اشمیر مو هغه شمیر ډېر مشکله باندې میزال پیرا کزه کې چې دوی ډېر لره لره علاقې کې لامن کې د بیرمل علاقې دي د پس ملا د امیر سفر دی ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی بل دا علاقې زنه داسې دي چې هغه کې یا چارې تر چا روانې دي د دوله د پر چارې روانې دي ان شاء الله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي ضرورت دی د واپسي پروګرام یې دوه برا شروع
د ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې ډیرای راستا نشوی او د انتظامیه په وینا سدا پاسا 15000 کورنۍ لا هم په افغانستان کې میشته دي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
اومی لگه ولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا پا کابل کے تین لگی سن د خیبر پختونخوا د کوارټ د یوشمیر کلو خلک شکایت کوي چې د ګیس بلونه پر وخت نه ورکول کیږي. دوی په خبره له همدې عمله اکثر وخت جرمانه پرې کوي. په سیمه کې د ګیس بلونو د ویش یو ټیکدار وایي محکمې ورته د تیرې میاشت بلونه پر وخت نه لیږلي چې له وجې د په وینا خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. پر دې موضوع د ممتاز بنګش رپورټ او ورپسې د کمرګل بیبي په غږ یو سندره.
کوارټ کې د ګنش میرکلو خلک ګیس بلونه پر وخت نه ترلاسه کېدو له وجې د ستونزو ښکار شوي. ځایي خلک وایي 300 میاشتې وروسته ورته بلونه میلاویږي چې بیا یې د جرمنو سره جمع کوي. د خواسي بنډې اوسیدونکی کیسر محمود وایي ځینې خلک د انټرنیټ له لارې خپل بلونه ترلاسه کړي خو دا اسانتیا د هر چا سره نشته ځکه چې دلته داسې خلک شته چې موبایل هم نه لري نو انټرنیټ له کمې راوړي.
مودمو غټه مسله دا ده چې بس بلونه په وخت نه رسېږي ګیس والا چې ګیس والا بل روان شي نو پاتې نه لګېږي چا سره پروت دی چېرته پروت دی او چې کملون شي دوکان ته لاړ شو هغه ورځې تېره شوې تاریخي وخت دی جرمنار پسې راغلی وي هر چا سره نت نشته چې منټ منډې خلک په نت روبو سي ځوانه به جمع کی.
د جرمی اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې کله دوی بلونو پسې د ګیس دفتر ته لاړ شي نو هلته ورته وویل شي بلونه ټیکیدار ته ورکړل شوي. خلک دې باید په کلو کې خپل بلونه ولټوي خو بیا په کلو کې هم ډیرو خلکو ته بلونه ترلاسه نشي.
تقریبا څور وخت وشو سموته ګیس لګیدل ده خو اوس پرې هغه بل موته په ټایم باندې نه ده میلاو شوی. نو موږ غټه بنیادي مسله ده چې کم سه کم د ګیس د بل هم ته په ټایم میلاویږي. دی لکه یو خپل ذمہ دار کسانو شته دي چې هغه بل په کور کور ته ورسوي او که موږ دفتر ته لاړ شو دفتر کې موږ دا غټه مسله یې موږ یې سره تاسو له بل نه موږ ترې پنه وتلی دي کلی کې دکان کې تاسو کې نو دلته کړی کې دکان کې ته تاسو کو پات نه راګی چې څو سره راوړي.
کله چې مو په دې اړه د بیلونو د ویش ټیکیدار محمد نصیر سره خبرې وشوي نو د یک شنبه په ورځ مشار ریډیو ته وویل چې د تیرې میاشتې بیلونه دوی ته یاد میکمه له اړخه په وخت نه ورسېدلی ځکه دا ستونزه رمخې ته شوه.
دې ځل لکه موږ ته د شیګیس آفس نه بیلونه ډېر زیات لیټ ملو شوي زموږ سره آی ټي مسله راغلی و هډ آفس کې کا نو دې موږ له څلور ورځې راکړی وي او یقین کوي په ثابت پاکستان کې د کوهار څومره واسټ ایریا لکه کنزیومر کم دي
ایریا وسره ډیره زیاته لویه ده. د یادونې د چګیس مکمی بلونو د ویش ټیکه یو ټیکیدار ته ورکړي څوک چې بلونه کورونو ته رسولو پر ځای کلو بندو کې په ټاکلي شوی حجرو او دکانونو کې کیک دي چې ډیر خلک خپل بلونه پر وخت تر لاسه کولو نه پاتې شي او د کړه او ښکار شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.